السلام علیکم د سهار 8 بجې شوې تاسو آزادی رادیو او ری لومړی لند خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه لري د ملګرو ملتونو مطبوعاتي څانګې لیکلي غونډه د شنبه ماسپخین د بندو دروازو تر شا دایریږي او د افغانستان په حالاتو باندې بحث وشي د راپورونو له مخې دا غونډه د روسي په غوښتنه جوړیږي او ویل شوی چې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي او بشري حالاتو باندې بحث وشي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم رسنیو ته تایید کړی چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټن ګریفتس د افغانستان د شرایطو په اړه راپور وړاندې کړي ملګرو ملتونو داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه پلان کړې چې د وروستیو اونیو سیلابونو ګڼ افغانان زیانمن کړي او په دې هیواد کې بشري او اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړی دی د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې لوو ویزر سیلاب ځپلو سره مرسته کړې ده د سازمان د شانمې پورس په یو ټویټ کې ولیکل دا مرسته روانه میاشت په 12 ولایتونو کې شوې ده د طالبانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د تیر یوې شپې ورځې په اوږدو کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې د مرګ ژوبلې تر څنګ ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي افغانستان په آسیا جام کې خپل لومړی لوبه له سریلانکا وګټله سریلانکا لومړی بیټنګ وکړ او یو سل شپږ منډې هدف یې وټاکه افغان لوبډلې په یولسمه ور کې هدف پوره او په اتو وکټو یې لوبه وګټله د افغانستان بل لوبه سشنبه له بنگلاديش سره ده په آسیا جام کې نن یو بل مهمه لوبه د پاکستان او هندوستان ترمنځ ده چې وار د مخې ټول ټیکټونه پلورل شوې دي د اوکراین چارواکو د ژاپروژیا اټومي بټۍ شاوخوا میشتو خلکو ته د آیوډین ټابلیټونه ورکړي اوکراینی چارواکو ځکه دا ټابلیټونه خلکو ته ورکړي چې لا اټومي بټۍ د احتمالي زهرجن او غازونو د وتو په وړاندې خوندي اوسي اوکراین او روسي دواړو یو بل د دې لوی اټومي بټۍ شاوخوا د رزو په فایل تورن کړي متخصصین د اټومي بټۍ شاوخوا د جګړې له دوام اندېښمن دي تیر پنځشنبه د دې اټومي بټۍ او د اوکراین د برېښنا د شبکې اړیکه پرې شوه د برېښنا په بندېدو د ریکټرونو د سړېدو د سیستم د پڅوالي اندېښنې هم مطرح شوې او د قزاقستان حکومت د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د یو کال لپاره د وسلو ټول صادرات ځنډولې دي د دې پریکړې د لامل په اړه څه نه دی ویل شوی د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جومارت توقایف په دې وروستیو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د قزاقستان وسلې ممکن د اوکراین پر وړاندې د روسیې د روانې جګړې پر مهال سیمه ییزو نظامي شخړو ته لار هواره کړي د پخواني شوروي د دې جمهوریت مشرتابه چې له روسیې سره نږدې اړیکې لري اندېښنه لري چې د مسکو جیوپولیټیکي هیلې کېدای شي له اوکراین څخه هاخوا وغځول شي نو ځکه دوی هڅه کوي چې د روسیې اوکراین ترکیه او چین ترمنځ انډول وساتي روسه له هغه چې روسیې د فبرورۍ په وروستیو کې په اوکراین یرغل پیل کړ قزاقستان د مسکو او کیف د ملاتړ له څرګندولو ډډه کړې ده وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدای شي تیر یو شپه ورځ په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي خو ولې ناڅاپي سیلابونه زیات شوي او لزمه کې لاندې د اوبو سطحه ټیټه شوي
دا
په کندهار کې د روغتو د درملنې یوازینی مرکز هم د امکاناتو د کمی له امله تړل شوی
د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړی دي او عمومي او پی ټی مریضان راځي کېدای شي هغه خدمات
افغان کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه سریلانکا ته په یو خورا مهم لوبه کې ماتې ورکړه د افغانستان د کرکټ تخنیکی او مسلکي مسایل می د کرکټ بورډ له یو پخوانی غړي او د افغان کرکټر حستګول عابد سره څېړل یو د نورو راپورونو تر څنګ به په پاکستان کې د تیر یوې میاشتې رئیس د سیلابونو له امله خلکو ته د اوختي مرجوب لپاره واوري
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زه امید زهیر مالیم طالب چارواکی وای په تیر یو شپه ورس کې پننګرهار او لغمان کې د سیلابونو لامل لکتر لګو کسان مړ شوې تیر او روانه ونی د افغانستان په نګدي لس ولایتونو کې سخت سیلابونه راوتلې دي په همدې حال کې یو شمیر سیلاب ځپلی وای مرستو ته پته مدي سیفی الله ستانګزای پر راپور لري
بی بی جمالا ده ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکو ده هغه وایي د سیلاب له امله کور ویجاړ شوی او د مرستې په تمه ده
وی وسایه مزته هیڅ څه نه لرو دا زما کوم وخت خدای مسکینه تبعی شته د روډ او بیګان نه لري او زما خو ګونګان دي بزرګان ګونګان دي او زما دا ټول خلکو ته معلومات شته دی په خاره کې ټول ته معلومات شته دا زما کوم وخت ایوان ده جدا ده کور جدا و زما جدا و دا کوټه زما و آګه کوټه زما ودان د دې دیوه سامان پکې خایو ټول وړي د خلاص څه نشته د خدای.
میراجان د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکو ده وای چې سیلاب د دوی کور وران کړی او اوس سرپناه په لټه کې ده.
کورم پاک راته وړي ده ختم کړي ده او کور او سامان او ژوندۍ هرڅه خالي اندونم کړي دي چې ما شومان بس سرم بچ کړي ده نور دیو شي
طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت هم وایي چې په افغانستان کې سیلابونو یو ځل بیا له خلکو قرباني اخیستي او هم یې درانه مالي تاوانونه وراړولي دي. د دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی د شنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل د دغه سیلابو له امله شپږ تنه په ننګرهار او یو بل په لغمان کې وژل شوي.
دغه سیلابونو د ځان سره مالي تلفات هم زیات ترلودل چې په سلګونو کورونه په کلي او نیمه ډول ویجاړ شوي دي او په زرګونو جریبا زراعتي ځمکې دغه سیلابونه لامره تقریب شوي دي. دغه سیلابونه د هیواد په څه کم لسو ولایتونو کې راغلي دي چې په هغوی کې اروزګان، قندهار، زابل، میدان وردګ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان ولایتونه دي.
بلخوا د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر وایي چې د شنبې په ورځ د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون په غونډه کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د ویش په اړه خبرې وشوې. دغه دفتر د یوې خبر پاڼې په یو برخه کې ویل شوي چې په تېر یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 194 کسان وژلي او 215 شپېته نورې ژوبل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د سیلابونو په پایله کې 600,000 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې او زرګونه څاروي تلف شوي دي. په داسې حال کې چې طالب چارواکي وایي له زیانمنو سره یې لومړنۍ مرستې کړي، یو شمېر سیلاب ځپلو د مرستو په ویش کې له ځنډ څخه شکایت کړی او یو شمېر نور بیا وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
اوریدل مو چې په تېر یو شپه ورځ کې په ننګرهار لغمان کې د سیلابونو لامل لګ تر لګه وکسان مړ شوې. روان میاش په افغانستان کې د سیلابونو له اړخه افغانانو ته تر ټولو خراستون ځمنه میاش وه. په دې میاش کې روسي د افغانستان ډیر سیمو کې د ورختونو په پایله کې سیلابونه راووتل چې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه ورسول. بلې خوا د افغانستان په ډیری سیمو کې چې وچکالي پکې زیاتره تر ځمکې لاندې د اوبو سطح ورس تر بلې ټیټېږي، خو پښتنه دلته ده چې ولې ناڅاپي سیلابونه زیات شوي او ځمکې لاندې د اوبو سطح ټیټه شوې ده. نوریاس نوري په دې اړه د چاپیریالي مسایلو له متخصص عبدالولي مدقیق سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې د سیلابونو د زیاتېدو د علتونو په اړه پوښتلي.
رښتیا هم سیلابونه په افغانستان کې نوري صاحب د طبیعي حوادثو یا طبیعي ناورینونه چې موږ لرو سیلاب یو له جملې نه ده. یعنې سیلاب د موږ د افغانستان د خلکو د ژوند په حقیقت باندې بدل ده، له پخوانه ده په حقیقت کې شامل ده او اوس هم دا مشکل ده. ولې خبره دا ده چې ولې د سیلابونه زیات شوي دي؟ دا دوه علت لري، یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده. طبیعي علت دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ، داسې کله کله رامنځته کېږي. دا له ټول د تاریخ کې کله چې بشر په ځمکې په سر ژوند کې ده سیلابونه ورسره شته، خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه سي هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتل، یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله نکه ولا وو خپل لار او مسیر پیدا کو. وستونزه دا شو چې یو خو نفوس زیات سور سره ورځي، بل د کوم نباتي فرش د موږ په ملک لرو دا د خلکو لخوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوي کوي او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو د زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس تلفات زیاتېږي، او د دې سره نوې پدیده، نوې مسله د اقلیم بدلون ده.
یعنی تاسو د دغه سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولئ او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا ده چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې و. دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم له بدلون سره راغلي دي. خو د دې سره په پای کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څه وکړه؟ انسان ځکه ورته لوسته کړه ده. انسان په هغه ځای کې چې به پخوا اوبه تېرېدل، یې خوړونه به وو، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه، هر څه سیو د کارونه وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل.
دغه چې تاسو د ورښتونو وویل چې بې وخته ورښتونه کېږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي، د دغه ورښتونو اوبه ځمکې ته ولې نه جذبېږي؟ په ډېرو سیمو کې موږ د دې شاهدو چې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټېږي.
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډېر نازک میخانیکیت لري او دا یو پروسه ده طبیعي پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې یو ځای کیږي. بالاخره هغه زمینه د جذب د اوبو مسایده کیږي. یو عمده علت یې دا ده چې باید په خاوره کې نمی یا رطوبت د خاورې باید اوچت. که چیرې خاوره ډېره وچه وي، که د فکر کړی نوري صاحب په ډېره وچه خاوره باندې که چیرې اوبو ته واچوي، دغه اوبه ډېر وخت په مځکه ولاړ وي، یعنې ډېر وخت اخلي د اوبو په مځکه کې جذب. خو که چیرې لږ نمای په خاوره کې موجود وي، رطوبت لږ ذره په خاوره کې موجود وي، که ته لږ اوبه واچوې دا ډېرې زر جذب. اوس دغه رطوبت موږ څنګه زیات درلود؟ اوس یې نه لرو. پخوا موږ طبیعي فرش درلودل، بوټي درلودل، واښم درلودل، ځنګلونه هم درلودل. مځکه پټه وه، مځکه لوڅه نه وه، مستقیم د لمر وړانګه نه تر راتلله. بالاخره دغه رطوبت که زیات و که باران به وسو، دا باران اوبه به ډېرې زر مځکې لاندې جذب شي، او د مځکې لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلي وو.
مدخر صاحب، څه باید وشي؟ یوه اړتیا ده بزګر هم اړتیا لري اوبو ته.
خلق باید د اوبو په استفاده کې باید پاملرنه وکړي، اسراف ونه کړي. د سولري نه د لمر له وړانګو نه د واټر پمپونه باید دوی کم کړي، د ضرورت په وخت استفاده ترې وکړي، تر څو موږ د ځمکې لاندې اوبه د ذخایر بېرته ډک کړو. که چیرې دا ونه کړو، ډېرې عظیمې او لویې فاجعې دورې په آینده کې را روانې.
عبدالولی مدقیق چې نوریا سوری ورسره په افغانستان کې د ناساپی سیلابونو دراوتو او ترخوای لزمه کې لاندې د اوبو د سطحې د ټیټېدو په اړه مرکه کړې وه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه له سریلانکا یو مهمه لوبه وګټله. دا پروان اسیایي جام کې د افغانستان لومړی بریا وه. شیبه مخکې مې د افغانستان د کرکټ بورډ له پخواني غړي او ترخوای پخواني کرکټر چې البته پیژندل شوی او ټول به ورسره آشنا یاست، هستی ګل عابد سره مرکه وکړه. په پیل کې مې ترې وپوښتل چې له مسلکي او تخنیکي پلوه د افغانستان د تیر شپې لوبه څنګه وه.
بیگانه لوبه یعنی و داسې لوبه وه چې زمونږ هیلې را ژوندۍ کړلې. مونږ اوس پوره امیدونه زمونږ ټولو مینوالو په دې دي چې افغانستان به آسیایي جام ګټي.
نور تخنیکی تیروتنې مو درلودې، ما ولیدې
تخنیکی تیروتنې. خو مهمه خبره دا وه چې افغانستان کې بیګا کې تاسو وګورئ دا ټیم سلیکشن چې سوی دا زمان نظر په ګټه کې خپل خبر نه به کار کله چې لوب وګټي په هغه کو خبرې ونه کی. خو بیګا چې افغانستان کوم ټیم جوړ کړو، په افغانستان په ټیم کې و دانه بازاران او درې سپینران او دوه لوان پاس بازاران، یعنی و دانه د افغانستان په ټیم کې بازاران او کچر ته موږ کیپر بیټسمن دي پورا پراپر بیټسمن نه وای. نو کته بیا کې لوګل ته ودان تم کتل موږ ټول
بار بار دغه نیوکه کیږي چې د لوبډلې سلیکشن چې دی یا په ټوله کې لوبډله صحیح نه ټاکل کیږي. بنسټیزه ستونزه چیرې ده؟
ګوره د افغانستان کرکټ کې خو اوس دا موږ باید ووایو په ښکاره ډول ووایو چې هغه مشکلات لري. مشکلات به دي که چېرته د افغانستان له مخکې د اصغر افغان دورې ته که لاړ شو، اصغر افغان سره ډېر اختیارات وو. هغه سلیکشن بیټه د کرکټ بورډ مشرتابه هغه د هغوی هغه غوښتنې چې وي هغه هغه نه منلې، نو هغه به ځان ته جوړولی شي. د هغې نتیجه هم تقریبا د کامیابۍ 90% وه. اوس نوی کپتان دی د افغانستان په ټیم کې لوبډله کې د کپتانۍ هم دغه کشمکش کې تاسو موږ تاسو ګورو دا روان دی. امیدواران هم زیات دي او حشمت او نبی خو لګیا دي. نبی چې دا یو سینیر لوبغاړی ده، تجربه کار لوبغاړی ده او د افغانستان دغه غټ لیول کې ښه نمایندګي کولی شي. که چېرته د کرکټ بورډ رئیس، اجرایه رئیس او سلیکشن کمیټه نبی ته اختیار ورکړي، نو امیدوار یم چې دغه ستونزه حل کړي.
یعنی مساله له کرکټ بورډ خرابه ده؟
بالکل. د کرکټ بورډ چیف سلیکټر چې دا امارات او لوبډله سره دا زمان نظر دی هغه ضرورت نه و ځکه دغه لوبې په ژوندۍ بڼه وي. هغه ټیم نه هم خپل شنو دغه امارات ته تک ضرورت شي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره دومره قوي نه ده چې دوی هغه پلیر ټول کی یا جیګ مینجمنټ والا یو لکه چیف سلیکټر یا یو غټ د کورنی کرکټ مدیر یا یو بل مثال کې راواخله چې میډیا مینیجر دغه خلکو کنټرول چې دا زمان نظر دی موږ ادارې له واک نه وتلی خبره ده.
یو پورسې پښتنه به راتلونکو لوبو په اړه باندې وکم. بنگلاديش نه که لوبه ګټو یا یې نه ګټو احتمال داسې زیات دی چې افغانستان بل پړاو ته تللی. که له هند او پاکستان سره مخامخ کیږو فکر کوي ماتې به ورکو؟
خوشبختي دا هم ده چې د اماراتو کنډیشن چې دا افغانستان ډېر کرکټ کړی ده او یو یو خبره په امارات ورته کومه هلته ټاس ګټل چې دا 50% میچ ګټي ځکه ټاس چې دا په اول کچ څوک ګټي هغه لوبډله د اول د بالینګ کولې ته باچونه پریکړه کوي هلته پس بالران او سپینران بالران چې دي هغه چې څنګه وغوړي هغه د بالینګ کولې شي دو مینځ چې راشو دو مینځ کې هلته په امارات کې پرخه ورزيږي پرخه کې بیا بالران چې دي هغه یا بالینګ نشي کولې چې څنګه وغوړي او بیټسمن لپاره دا ایڈوانټیج شي بال او بیټ چې دا ډیر خطر یو ځای کې لکه بیګا ګربت تاسو هغه چې سرلنګا ډیر خطرناک بازار یو هلو او پاکستان ان هند او دغه نور ټیمونو کې بنگلاديش او بنگلاديش میچ هم تمال تر نظر افغانستان لپاره یو طرفه میچ ده او هند او پاکستان هم دا کوم کرکټ شي بیګا موږ کوو بده کرکټ باندې هند او پاکستان بولای شو
د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانه غړی او ترخوای مخکنی کرکټر هستی ګل عابد چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په لوبو راسره غږیږي
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د افغان مرمنو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میری له نړیوالو او له اسلامي بنسټونو غواړي چې د طالبانو په مقابل کې د افغان مرمنو له حقونو د دفاع لوړ غږ پورته کړي. اغلی امیری د سعودي عربستان یوې ورځپاڼې سعودي ګزټ سره په مرکه کې ویلي سعودي عربستان باید د افغان مرمنو د حقونو د دفاع لپاره ګام واخلي. په افغانستان کې د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ وروسته پر افغان جنو لشپګم ټولګي پورته د خونځیو دروازې بندې شوې او تر خوای خزي په ډیرو برخو کې لکار هم راوګرځول شوې. هغه یو شمېر افغان مرمنې وایي طالبانو د اسلامي نظام په بهانه هڅه کړي چې د دوی حقونه تر پښو لاندې کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وایي د ښځو له ګډون پرته افغانستان کې تلپاتې سوله نشي راتلی. زنان کلا
از جامعه خارج شدن، فعلا نه کاریه.
د کابل وسیدونکې سرایا چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ مخکې د اووم ټولګي زده کوونکې وه اوس په کور ناسته ده ځکه چې پر مخې د ښوونځي دروازې تړل سوي دي. هغه وایي افغان میرمنې او نجونې په بیلابیلو پلمو د طالبانو له لوري منصبي کیږي. هغه دا چې مخکې تر دې طالبانو رد کړی ده
اسلام په پلمه کړای دی. په اسلام کې هیڅ وخت نه دی ویل سوی چې د علم زده کړې واجب په نارینه فرض ده، بلکې په نر او ښځه دواړه فرض ده.
دا په داسې حال کې چې تازه د افغان میرمنو د حقونو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میری د جمعې په ورځ د سعودي غزت په نوم له یو ورځپاڼې سره په مرکه کې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره تر اوسه د بشر د حقونو وضعیت بدترینه وباله او له اسلامي بنسټونو څخه غوښتنه وکړه چې د طالبانو په وړاندې د افغان میرمنو او نجونو له حقونو ملاتړ وکړي. اغلی امیری له سعودي عربستان وغوښتل چې د افغان میرمنو د حقونو د ملاتړ په برخه کې پیاوړي ګامونه واخلي. نو موري دغه شان ویلي چې د طالبانو حکومت د روان میلادي کال د مارچ له 23 تر دې دمه د میرمنو د حسپولو شپاړس فرمانونه خبره کړې دي. نیلو فرهاغه میرمن چې د طالبانو لراتګ وروسته خپل دندل لا سور کړی ده. نو موري ازادي راډیو ته وویل په غی اداره کې چې کار کاوه د محدودیتونو لامل ورته وویل سوي چې نور دندې ته مراځه.
زما په نظر اسلام نارینه او ښځو ته یو برابر حقوق ورکړي دي. دواړه کولای سي زده کړې وکړي، کار وکړي، باید هر څه مساوي ووسی. زه فکر کوم چې امارات افغان میرمنو ته یوازې پلمې لټوي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي دي په افغانستان کې میرمنې او نجونې نامري کیږي. د ټویټ په دوام راغلي د میرمنو لګډون پرته افغانستان تلپاتې سولې ته نسی رسیدای. هڅه مو وکړه چې په دیاړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندویان یې د دې راپور تر خبرېدو زموږ پښتني ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره رئیس په افغانستان کې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلې دي او دغه شان میرمنو ته د کار اجازه نه ورکوي. دغه ډول له محرم پرته په میرمنو د سفر بندیز لګولې او دوی ته د خپل حقونو د غوښتنو په پار د سولې زولارینو اجازه هم نه ورکول کیږي. دا هغه څه دي چې د طالبانو په وړاندې په کوردنن او بهر خبرګونونو لپاره ولې دي، خو طالبانو ویلي دي چې د میرمنو کونه د اسلامي چوکاټ پر بنسټ برابر کړی دی.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پاکستان کې طبيبي خسره د مبارزې د ادارې د شمیرو لمخې په دې هواد کې د سیلابونو لامل د مړو شمیر نږدې زر کسانو ته رسیدلې او نږدې یو نیم زر کسان نور ژوبل دي. حکومت له زیانمنو سره د مرستو لپاره 8.5 میلیارد روپۍ ځانګړي کړي دي.
د شنبې ورځې تر ناوخته د اعلان شوو شمیرو له مخې 902 کسان په ټول پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له امله مړه شوي. د جمعې په ورځ دا شمیر شاوخوا 900 تنه اعلان شوی و. ویره شته چې د مړینو شمیر تر دې څو چنده لوړ وي، ځکه عام خلک اندېښمن دي چې ګڼ نور کسان سیلابونو وړي او مړی او ژوندی نه دی معلوم. وروستیو سیلابونو شاوخوا 3.3 میلیونه خلک په پاکستان کې اغیزمن کړي او 2 لک استوګن کورونا او ودانۍ نړولي. په انسانانو سربیره د اعلان شوو شمیرو له مخې څه باندې 8 لک څاروي تلف شوي او 10000 نور څاروي ورک دي، چې ښایي راتلونکو ورځو کې شمیر ډیر لوړ شي. د بلوچستان د مرکز کوټې اوسیدونکی صدیق احمد له فرانس پریس سره په خبرو کې وایي حکومتي چارواکو ژمنه کړې وه چې د سیند د اوبو د خطر د مخنیوي لپاره به کانکریټي دیوالونه جوړوي، خو دا کار یې په 10 کلونو کې ونه کړ او بالاخره یې خلک د مرګ خولې ته ورکړل.
مکان بنالیه
ما دلته کور جوړ کړ 8 کاله وشول. دوی ژمنې کولې چې کانکریټي دیوال جوړو او د سیند غاړې به ټولې پخو، خو دا ژمنې پوره نه کړې او هیڅ کار یې ونه کړ. برېښنا او ګاز خو پرېږده چې هغه هم نه دی راغلی. د پاکستان په ګڼو برخو کې وروسته له هغه سیلابونه وبیدل چې د افغانستان په مرکزي او ختیځو سیمو کې درانه اورښتونه وشول او په زیاته کچه اوبه او سیلابونه د پاکستان په خوا ورغلل. د پنجاب د فاضلپور یو اوسیدونکی محمد عظیم وایي خلک دې سیلابونو سخت زیانمن کړي. موږ ته ډیر زیان را رسېدلی، کورونه مو ړنګ شوي، خپلوان مو پکې مړه شوي. سیل زموږ د ګاونډي بچیان ټول یوړل، هر چیرته 3 متره اوبه ولاړې دي. پاکستانی حکومت بیړنۍ حالت اعلان کړی او پوز لګیا دی څو په سیلاب ځپلو سیمو کې ایثار خلک وژغوري. تر دې دمه د پوز او نورو مرستندویو ډلو په همکارۍ باندې نږدې 15 لک کسان په موقتي کمپونو کې استوګن کړی شوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په خپله د سند یوې سیلاب ځپلې سیمې ته ورغلی و او اوسنۍ سیلې بې ساری وباله. هغه لنډیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه وکړه او تر څنګ یې ژمنه وکړه چې د پاکستان حکومت هرې زیانمنې کورنۍ ته 25000 روپۍ ورکوي او حکومت د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره 8.3 میلیارده پاکستانی روپۍ ځانګړي کړي. په دې سربېره اروپایي ټولنې او نورو مرستندویو بنسټونو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د سلګونه میلیونو ډالرو مرستې ژمنه کړې او له زیانمنو سره یې خواخوږي هم ښودلې ده.
په کندهار کې د روغدو د درملنې یوازینی مرکز د روغتیایي خدماتو لپاره د امکاناتو د نشتوالي له امله درېدلې ده. اوس مهال په دې ولایت کې په نشه د روغدو کسانو د درملنې کوم دولتي روغتون نشته، خو د ګوتو په شمیر خصوصي مرکزونه د پیسو په بدل کې خدمات لري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نشه روغدي کسان د کندهار په مرکزي زندان کې ساتي چې روغتیا پالان پر دې ډول درملنه نیواکې لري.
په دې بیا بستریز روغتیایي مرکز کې چې لسکلون رئیس په کندهار کې فعالیت درلود، د شاوخوا 15000 په نشا د روزدو کسانو درملنه یې کړي. دلته د نشي توکو څخه د خلاصون طبي لارې چارې عملي کېدي چې ټول مصارف یې د دولت له بودیجې څخه ورکول کېدل، خو په وروستیو کې د امکاناتو نشتوالي د دې مرکز دروازې د ناروغانو پر مخ وتړلې. ډاکټر زمان د معتادینو د درملنې د مرکز مشر:
د 400 څخه 500 په مابینس کې دوه اندازه مریضان مشتدای وکړي دي. دا روغتون د شل ورځې کېږي چې موږ د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. عمومي او پیډي مریضان راځي کېدای شي هغه ته خدمات وکړو، د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. هغه د غذایي موادو د مصارفو نشتوالی دي. په خو د هسپتال چې و دائمي روغتیا وزارت انکشافي بودیجې څخه و، چون نظام واوښته یې نوې سمو ساتم په دې پروګرام سره کوم خاص دلچسپي تر اوسه پرې نه لري.
د معتادینو د بیا بستریز روغتون دغه مسول وایي دوی د خپل حکومت د روغتیا له وزارت سره موضوع شریکه کړي او هغوی د ملاتړ ډاډ ورکړي.
نو موږ کوشش کړی دی چې د وزارت سیاتیامې سره په دا حق له تماس کې یو هم خپل کوششونه کوي. د پروګرام د بیا شروع کېدو لپاره موږ ته اطمینان راکړی دی. آینده یو څو ورځې کې د دې پروګرام په حق له یو ښه سرنوشت شازه پیسله وکړي. کچیری په اړه شنو ته باندې مریضانو تعداد به زیاتیږي او کېدای شي دغه موجوده مریضانو د صحي حالت خرابتیا سبب شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمن کېدو سره په نشه روږدي کسان تر ډیره په زندانونو کې د درملنې په موخه ساتل کیږي، خو یو شمېر روغتیا پالان بیا د زور لاري د نشي توکو د خلاصون طریقه اصلي چاره نه بولي. ډاکټر نجيب الله دوز د معتادینو د درملنې د یو خصوصي مرکز مشر:
د ډار څخه خبرې د سومو د پاره پریږ دي، ته سوچې د غسړي تر نظارت لاندې یا مثلا کرنتي کړي، خو دا د پرمننت علاج دته نسواله کې د شارټ ټرم علاج.
معتادین هم وایي چې دوی نشه په زور نه پریږدي، بلکې دا کار په تدریجي درملنه او رضا کولای سي. اجقاری د درملنې لاندې معتاد:
زه دا ډاکټر ته خپل ځم، خپل راځم، پر لارې زر رقم نشي پرتیږي او ته ګورم نه ولا چې دې اگر د مینه محبت دې زما سره کینو زما ته دا یاد لريږي، دا شرم لريږي، زه نه کوم بیا دا نشه.
د طالبانو د حکومت د کندهار د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر جلال الدین عظیمی وایي دوی هڅه کوي چې د وزارت او بهرنیو موسسو مرسته د معتادینو د درملنې تړلې مرکز بیرته پرانیزي.
د وزارت په سطحه پر دې باندې کار شوی دی، مشته چې کوم معلومات رسیدلي دي چې ډونر هم ورته پیدا شوی دی، هغه علاقه مند شوی چې دغه روغتون بیرته د پخوا په شان فعال کړي چې خپل دوامدار ته خپل مریضان ولري.
په کندهار کې د مهال په نشه د روږدو کسانو د درملنې د ګوتو په شمیر خصوصي مرکزونه شته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري، خو د طالبانو حکومت په نشه روږدي کسان د دغه ولایت په مرکزی زندان کې ساتي چې روغتیا پالان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالقان خار د اق مسجد سیمه خلکوایي هلته درې زره کورنۍ د څخاک او بو ته لاسرسي نه لري. دوی وایي دا چې پاک او بنده لري ماشومانې په نسناسي او په نورو ناروغیو اخته کیږي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د طالقان خار د اق مسجد سیمه خلک د څخاک پاک او بو له نشټوالي شکایت کوي او وایي خوګو بو ته د نه لاسرسي لامل لتروو او بو ګټه اخلي. د اق مسجد سیمه د 10 کیلومتر واټن په درلودو سره د طالقان خار لودیز لوري ته موقعیت لري. د یاد سیمه یو وسیدونکو محب الله آزادۍ روډي ته وویل چې هر ورځ سب باندې 3 کیلومتر پلې مزل کوي او د خرو په وسیله خپل کورنۍ ته خوږی او به انتقالوي.
سبا کې تاسو هم اینجا ایستاد میشن چې یک بشکاب نوبت بگیرن. این مشکلات مردم
بیا سهار تر مازیګر پوری خلک په تمه ولاړ وي ترڅو له څاڅخه یو بشکپا کې او بوتر لا سکري. خلک لډیر ستوندو سره مخ دي. موږ له مرسته کوونکو ادارو غواړو چې دلته راسي او د خلکو ستوندې دي له نږدې وګوري.
د نموړي سیمه خلک انتقاد کوي چې دوی د پاکو اوبو د نشټوالي ستونزه په وار وار د تخار له سیمو چارواکو سره شریک کړي ده، خو تر اوسه پورې پاملرنه ورته نه ده شوې. د اق مسجد سیمه یو بل وسیدونکي عبدالحادی راته وویل:
کله ته ما مردم زیاف درم ما خاطر از کی بخي مشکلات اب زیاف
د شک پاکو بوتل اسرسای نه درو. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ ستونزې ته رسیدنه وکړي. خواني حکومت ته مراجعه کړي و خو زموږ ستونزې ته توجه و نه کړه.
د دغه سیمه یو بل وسیدونکي عبدالظاهر هم ورته خبره کوي:
او سیه نه لرن، کلینیک نه لرن، اي مردم غریب مردم.
موږ خلک د شک پاکو بنه لري، روغتي کلینیک نه لري، او د وچکالی لامل از موږ للمی کشته هم لمنځه لاړل. حکومت باید د پاکو اوبو رسول په برخه کې لمر سره مرسته وکړي.
په ورته محل کې د تخار سیمه ایز چارواکي هم د دغو خلکو ستونزې منی او ټینګار کوي چې ډیر ژر به دې ستونزې ته رسیدنه وشي. د نوموړي ولایت د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس انصر الله انصاری وای:
حکومت محلی تخار با هماهنگی و با همکاری
د تخار سیمیز اداره په جاړه ل یو شمیر همکار مو سوسره چې د وبو رسول په برخه کې کار کوي خبري کړي دي. تمه لري چې ډیر ژر به د دې خلکو ستونزو ته رسیدګي وسی.
د چارواکو د معلوماتو لمخې د طالقان خار پر اق مسجد سیمه سربیره د دې ولایت په بهارک، رستاق، چاب، هزار سمج، بنګي او اشکمش ولسوالیو کې هم په یو شمیر سیمو کې خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او په ژمي کې واوره او د باران اوبو زیرمه کوي او بیا ورڅخه په دوبي کې ګټه اخلي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
لته ټولو مننه چې تر دمګړې پورې را سره وي او د ازادي راډیو د خبرونې په دوام مو بیا لا بیر مسائل را سره واوري. د دې خبرونې دویمه نیمه د زدکونکو په ځانګړي ډول د افغان جنو لپاره هغه چې اوس مهال په کور دی او د محدودیتونو لامل خوځید نزي د درسي ساعت په نامه ځانګړي خبرونه وړاندې کیږي چې نن پکې د تاریخ مضمون تدریس کیږي. خو د دې خبرونه لخبرې دو وړاندې تاسو کولای شئ چې د بیلا بیلو موضوعاتو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام باندې هم ولولې. هلته بیلا بیل مطالب خبر شو بي دي یوازې یو کلیک ستاسو د متن د لوستلو ترمنځ حل تشته فاصله لري. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 1:30 دقیقې کیدونکې دي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډی.